تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو بیا هم هرکلی کوم. په دې ست خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر کوټونه او تبصری در خبرو. د خبرونې په دومره ترته مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. نمړی د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاج کړی او نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د نوي وزیر اعظم ټاکلو لپاره د قومي اسمبلی غونډه نن د ماسپښین پر 2 بجې رابلل شوی ده. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شاه محمود قریشي ولاړ دی. دا لغ وروسته ده چې عمران خان د اپریل پر 10 نیټه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ لرې کړل شو. عمران خان تر لری کېدو وړاندې ولسته په وینا کې تور پورې کړی و چې د ده پر ضد بهرنۍ سازش شوی دی او دی به له بهره راوړل سوی حکومت ونه مني. خو د اپوزیشن ګوندونو له هغه راهیسې د عمران خان حکومت د دوی په وینا جالی بللی و چې کله هغه د 2013 کال په جولای کې واک ترلاسه کړی و. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت رنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهره چانو د تحریک انصاف د مشر او لری کړل سوی وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې ګواکې دوی به له بهر راوړل سوی حکومت ونه مني. عمران خان د اپریل پر 10 پر ټویټر لیکلی چې دا ورځ د ازادۍ د مبارزې پیل دی. عمران خان دریځ لري چې د ده حکومت لری کولو لپاره بهرنۍ سازش شوی دی. دوی تور پورې کړی چې امریکا یې د اپوزیشن ګوندونو په مرسته حکومت ورختم کړی دی، خو اپوزیشن او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تور پکلکه ردوي. د کورمی په مرکز پاړه چینار کې ځای خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی دی چې د دوی په وینا د پوځ موټر یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. دا پیښه د اپریل پر 10 رامنځته شوې وه او ځایي خلکو د پاړه چینار لویه لار د احتجاج په توګه بند کړې وه او د انصاف غوښتنه یې کوله. د تنزیل په نامه د پیښې یو عیني شاهد مشال رډي ته وویل
او ټیم کې زه موجود وم بازار ته راختم، بیا داسې مخته نه وویلو کله ولویدو بیا د وډ کې سار روډ ته شو. آرمی والا ګوډه و، مطلب غټ ګاډی، د ګوډي ته مو اشاره کولې، غږونه کول نه ودرېدو.
د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی، خو ځای انتظامی ویلي چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اپریل پر 10 یا له پوتزل سره پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني د سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي اټکل کیږي چې د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. نړیوال بانک د اپریل پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دا ځکه چې د روسیې یرغل لوی کارخانې او کور جوړونې پروژې ویجاړې کړي دي او په میلیونونو خلک یې پر دې مجبور کړي دي چې هیواد پرېږدي. رپورټ زیاتوي چې روسیې هوایي ډګرونه او د اورګاډي پټلۍ په بمونو ویستلې او ډېر پلونه یې الوزولې دي. د رپورټ په لیکنه فکر کیږي چې تر 10 میلیونه زیات یا د اوکراین د آبادی 1/4 برخه خلک د جګړې له کبله پر کور پرېښودلو مجبور شوي او په دوی کې 1/4 میلیونه داسې دي چې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د لویدیز د سختو بندیزونو له کبله به د روسیې اقتصاد هم سږ کال 12% راټیټ شي. او رستې خبر د لوبو، د هند د کرکټ په مشهور تجارتي ټورنمنت انډین پریمیر لیګ کې به نن سن رایزر حیدرآباد او گجرات ټایټنز لوبډلې له یو بل سره لوبه کوي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل شي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، راځو د خبرونې د موضوعاتو پر لور. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملک د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. دا به د هیواد درویشتم وزیر اعظم وي. د وزیر اعظمۍ چوکۍ لپاره دوه نوماندان ولاړ دي، یو د متحده اپوزیشن او بل د تحریک انصاف له اړخه ولاړ دی. د قومي اسمبلی غونډې مشري به ایاز صادق کوي. دا له هغې وروسته دی چې په قومي اسمبلی کې د اپریل پر لسمه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب شو او هغه یې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ. د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په اړه تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم لپاره انتخاب ماسپښین دوه بجې کیږي. د وزیر اعظم لپاره د مخالفو ګوندونو ګډ نماز شهباز شریف او د تحریک انصاف ګوند مخکښ شاه محمود قریشي کاغذونه پرون د قومي اسمبلی مرکزي دفتر منظور کړ. په قومي اسمبلی کې د نوي قائد ایوان یعنی د وزیر اعظم لپاره دوه نوماندان دي او د دې انتخاب وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کیږي. په قومي اسمبلی کې د انتخاب وروسته به ولسمشر عارف الوی له نوي وزیر اعظم څخه سوګند اخلي. بلخوا د لری شوي وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر لسمه د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی کمیټې غونډې مشري وکړه. د غونډې وروسته د ګوند مخخانو په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې ولس خپل فیصله اورولې ده او د چهارشنبه په ورځ به له پېښور عوامي مهم پیلوي. خو د پیپلز پارټي مخخ او په قومي اسمبلی کې پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی پرون مشال لیته ویل چې د ولسمشر د مؤاخذې په ګډون په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د عدم اعتماد تحریکونه جمع کړي دي او په وفاق کې د مخالفو ګوندونو اتحاد وار لمخې څوکۍ ویشلې دي او ډېر ضربا مونه ل رسنیو شې شریکی کړی.
هغه وزیر اعظم پورې دی باندې کې وزیر اعظم وکړه کابینه خدي مشاورت به کوي خپل اتحادي جماعتو سره. هغه مواد به سره هغه خپل کابینه سلیکټ کوي. هغه مواد ډېر کوي دي چې د پنجاب کې مدد به تماد روان دي، د سی ایم خلاف، سپیکر ډیپټی سپیکر خلاف، خیبر په خاص کې روان دي، کشمیر کې روان دي، ګیګیت بلوچستان کې روان دي، بلوچستان کې روان دي، امپیچمنت اف پرزیدنت هم روان دي. دا ډېر کوي دي چې کوم موږ وزر دردا کړو.
د پیښور پوهنتون د سیاستو څانګې پروفیسور ډاکټر عبدالروف د اپریل پر لسمه بیا مشال لوتوی ویل چې حکومت سره د واکمنۍ موده ډیره کمه ده، نو باید داسې کارونه وکړي چې د ټولو پرې اتفاق راشي.
خبر داوی چې د معاشي طرف ته توجه ورکړي او دا سیاسي د دې چې مخالفین دي دی سره هم کوشش تا وکړي چې په سلام مسلات سره بعض اقدامات داسې وکړي چې د هغې په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو ته قبول او منظور وشي، په ښه طریقه وشي، او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډیر کارونه دي هغه حکومت ته.
د قومي اسمبلی نننۍ غونډه تر هغې کیږي چې د اپریل پر لسمه نیمه شپه د قومي اسمبلی له 320 څخه 104 اویا غړو د عمران خان په اړه د بې باورۍ رای ورکړه او هغه د وزیر اعظمۍ له دندې لرې کړ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال رادیوي مجله
په دوهنیمو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان تر لری کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې وویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال کې ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره شوی، بهرنۍ پانګونه کمه شوی او بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه هم لوړ شوی دي. اوس پوښتنه دا ده چې د نوي حکومت لپاره به کوم اقتصادي ننګونې مخامخ وي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لرې کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابېدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې ویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی ویل زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اوس به موږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لاره به روانو. د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه لوړ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د نوي حکومت لپاره به په لنډ وخت کې د ډیرو انقلابي ګامونو پورته کول اسانه نه وي. د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي د پیسو ارزښت سم ساتل، برآمدات ډیرول او د پرمختیایي کارونو کول لوی چیلنجونه دي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت سختې ورځې په مخ کې لري.
روپۍ د هغه ډیویلیو شوې د ډالر په مقابله کې، او دغ نه به چې کوم امپورټ سي هغه به هم مطلب دی چې په مهنګایي باندې به اثر کوي، او دغ سره پټرولیم پرایسز چې دي کوم چې سیوا کېږي به مزید امکان دا دی دغ به بیا خلکو ریئکشن راځي، او چې څومره زر د حکومت خپل کوم چې ریفارمز دي الیکشن حوالے سرا یا نیب حوالے سرا اوورسیز پاکستانیز چی ووٹ حوالے سرا چی دا ریفارمز فوری طور پر روکی دو درے میں سے کے اندر بیا بدوی دو پارسن اسا فیدہ کی دے سی.
د پاکستان سٹیٹ بینک د روان کال د فروری میشتی ریپورٹ خی چی دا حواد دو سلویخت اشاری اتھو ٹریلین روپے قرض دار دے. د اپریل په نهمه یو ډالر په یو سل نه اتیا روپۍ و چې د دې هیواد په تاریخ کې د پیسې ارزښت تر بل هر وخت کم خي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد انور شاه وایي پیسې کېدای شي د سیاسي استحکام پر اتک سره بیا خپل ارزښت پیدا کړي، خو زیاتوي چې لوی ستونزه د بهرنو قرضو ده چې د سود له وجې ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت لپاره به د یو داسې بجټ جوړول اسانه نه وي چې هم پکې د ګرانۍ کمولو لپاره څه لار راوباسي او هم پکې د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره څه وشي.
یو د دوی لپاره به غټ اقتصادي چیلنج چې کنه د بجټ جوړول په داسې طریقه باندې چې لکه خلک دوی لکه الیکشن خلک نه دونه خوشاله چې الیکشن وګټي، او بل دا چې کم د قرضو دا بوج دی کنه اب دوی څنګه مینج کړي، لکه څنګه په بجټ کې د ټول غټه خرچه چې کم دا اب قرضو باندې په انټرسټ کم دا چې ډیټ سروسنګ نو هغه آلریډي تقریبا سره 3000 بلین خوا دا 3 ټریلین دا نیم په نیمه ټیکس ریوینیو خو زموږ هغه وخوري.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت درې نیم کلونه په حکومت کې پاتې شو. د هغه پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجونه د ګرانۍ زیاتېدو په بنیاد پیل شوي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د کامیابه عدم اعتماد تحریک په راوړلو پای ته ورسېدل.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان لری کړل شوی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل پر اتمه ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویلي وو چې په راتلونکي کې به له بهاره دروړل شوی حکومت پر ضد درېږي. د عمران خان دریز دی چې ګواکې د اپوزیشن ګوندونو جوړېدونکي حکومت له بهاره د ده پر ضد د یو دسیسې په توګه رامنځته شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له دې وروسته چې عمران خان په پارلمان کې د اپوزیشن د مشر په توګه راوړاندې شي نو به یې چلند څنګه وی او هغه به د ولس د کانې کولو لپاره څه دلیلونه ولري؟ په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه قام ته په خپل وینا کې وویل چې په مستقبل کې به هغه د په وینا له بهره درول شوی حکومت پر ضد ودرېږي. نو موړي دا خبره د اپریل په اتمه قام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړه او ویل چې حکومت کې تر راتګ وړاندې هم ولس سره یو ځای سیاسي هلې ځلې کړې دي. عمران خان دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې حکومت مخالف ګوندونو د مارچ په اتمه د هغه پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړ او د هغه د لری کولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد نه مو وپوښتل چې په مستقبل کې د یو اپوزیشن مشر په توګه عمران خان ته څنګه ګوري. نو نوموړي وویل چې په عمران خان کې سیاسي برداشت نشته، که هغه حکومت د لاسه ورکړي نو په هیواد کې به کړکېچ رامنځته کوي.
نو هغه په ملک کې بیا اړې غړې کوي، هغه به جلسې کوي، هغه به مظاهرې کوي، او دا هغه دا کوشش حکومت ته مشکلات پیدا شي او د حکومت دوی ته مجبوره کوي چې په ملک بیا نوې ټول ټاکنې وشي. ځکه چې تاسو که وګورئ نو هغه تېر یوې میاشتې نه دا خبره کوي چیزی استعفا نہ ورکوما حکومت نہ پریدما کچری نو الیکشن چیزی نظر آگے دفار تیار ہوا.
پاکستان تحریک انصاف دو در اتلسم میلادی کال دا جولائی پا میاش کے عام انتخابات پر نتیجہ کی حکومت جوڑ کر حکومت مخالف گندنو پر حکومت طور پوری کبھی چد ناکام پالیسو پر نتیجہ کی گرانی دیا تشوی سیاسی آزادی ترول شوی او دولس جن لمشکلات سر مخامخ شوی رہے حکومت دا تورن ردوی او وای چی اقتصادی ستون دی ورطا دا تیرو حکومتون نا پا میراس کی ورپاتی دی که دا بی باوری دا تحریک پا کامیابی سرا دا عمران خان دا وزیر اعظم دا سوکی نا محروم شی نو دا حزب مخالف دا مشر پتوگا آیا هغه سره داسې مثبت سشتا چې د خپل واکمنۍ په موده کې کړی وي او ولس ته یې وړاندې کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د درې نیم کلنه واکمنۍ پر مهال عمران خان د وزیر اعظم باوجود د اپوزیشن د یو مشر په ډول برخورد کولو او هر وخت به یې په خپلو ویناګانو کې یوازې تنقید کولو. خو د ناصری په خبره عمران خان سره داسې مهم او سنجیده موضوعات هم شته چې مثبت دي او سیاست پرې کولی شي.
روزگار ورکړی دی په هیلتھ کې په ایجوکیشن کې او دا شانتي دا هیلتھ کارڈ راوستی دی او نو د مانیټرینګ د کوم نظام دی راوستی دی نو څه کارونه چې ځینې شوي دي په دې باندې دا کوم چې کوم اوپینین میکر دی هغوی دا خبره کوي چې دا څه ځینې دی رامخې ته کی نو په دې باندې ښه پورا د دې خلکو هغه همدردۍ نه مغستی شي. خو د دې نه هټ کې د دې کوم فالوینګ دی او کوم کارکنان دي نو هغه نه به عمران خان ترته بدې ته ګوري نه یې یو کامس ته ګوري نه یې اچیومنټس ته ګوري بس هغه چې کوم کریزما ده او د عمران خان چې کوم په ده باندې هغه بلاینډ فالوینګ دی
د متحده حزب اختلاف د غړي پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولس مشر آصف زرداری د اپریل په اتمه په یو بیان کې عمران خان ته د حزب اختلاف د مستقبل د مشر په توګه مبارکي ورکړې ده او دا راز د اوسنی حکومت مخالف ګوندونو یو شمیر نورو مشرانو هم عمران خان ته د یو زیرک اپوزیشن مشر د کردار لوبولو مشوره ورکړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تکنیکی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. د خبر پښتونخوا د کبالی ضلع کورمې په مرکز پاړه چنار کې ځایي خلکو تر هغه وروسته احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پوځ یو لوی موټر یو ځایي تن وژلی او بلې ټپې کړی دی. دوی وایي د اپریل پر لسمه د دوه تنه موټر سایکل سپاره د پوځ موټر وهلي او بیا ورڅخه تللی دی. تر پیښو وروسته ځایي خلکو د پاړه چنار لوی لاره د احتجاج په توګه بند کړې وه او د انصاف غوښتنه یې کوله. که څه هم د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه څه دریز مخې ته نه دی راغلی خو د کورمې ځایي انتظامیې د وژل شوي کس کورنۍ او احتجاج کوونکو ته باور ورکړی دی چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي. تفصیل یې د طارق اورکزی په رپورټ کې.
دا وزونه د زړه نوی کلی یو شمیر اوسیدونکو دی چې په پاړه چنار کې له سرکاري هسپتاله د عابد حسین نومې یو تن مړی په سټرچر کې راوباسي او په مرکزي سړک کې د احتجاج په توګه ږدي. عابد حسین یو مزدور و چې د اتوار په ورځ تر کار وروسته خپل ورور سره په موټرسایکل خپلې خونې ته روان و چې مباینه د آرمی ځواک تر ګاډۍ لاندې راغلو امر شو. د یاد پیښې یو عینی شاهد تنزیل وای کله چې د آرمی گاڑی لا موټر سایکل سره ټکر وهلو نو هغه لږ وخت ودریدلو خو بیا وروسته وتښتېدو او زخمیان یې هم دغه رنګ ورته پریښودل.
او ټایم کې زه موجود وم بازار ته راختم بیا د کی دا موټر سایکل ولا د کوم ګوډی والے دا کور ته راتل بیا د څه مخته نه ویلو کله ول ویدو بیا د وډ کی سار روډ ته شو یو پنځه سکند ودریدو د ګوډه مخته هغه نه بعد کې څکل مو سي لوړو آرمی والا ګوډه او مطلب غټ غړ بیا څکل د کاسیا مو سره سره او لوی والا بیا څ مو سي لوړو شکمول سره د ګوډي ته مو شاري کولی غګونه کول نه درېدو.
په پرون پیخه کې زخمی شوی دوورونه د امان الله زامن دي چې پکې یو مړ شو ولی بل په هسپتال کې لا هم ته درمنه لاندې دي. د مړ شوی تن جسد د علاقې خلکو او د هغه خپل خپلوانو ورسته پر سړک کې خودلو او مرکزی لارې تر ګنټه زیات وتړلو او دای غښتنه وکړه چې متعلقه کسان دې سزاوار شي او سره انصاف دوشی په احتجاج کې شامل یو تن د نمونه خودلو په شرط وای ک گاړې تختیدل نه وي او په وخت زخمیان هسپتال ته رسولې وي نو کېدای شي چې قیمتي ځاني زیان نه وي شوی.
په آرمی یقینا ملک دفاع لپاره د پکار جدید مټیم باندې خاص وچات کړي روړې او دې روړې د پکار جدید بھرپور هغه وشي کوم کسان دي وارثین دي غوډه مطالبه کوي سرکار د گرفتار کړي شي دغه د کورټ مارشل وشي او بھرپور هغه ته سزا ملاو شي هم د دیو خیل شي.
که څه هم په دغه اړه د آرمی ځواک دریز مخې ته نه دی راغلی خو البته ځینې پوځي مشران د ضلع پولیسو مشر له ارباب شفیع الله سره هسپتال ته ورغلي او هغلته د مړي وارثانو ته د ډاډ ورکړی چې د یاد پیښې شفاف تحقیقات بکوي. تر دغه ملاقات پس هغلته احتجاج ختم شو او د مړي وارثانو خپل جسد له سړک اوچت کړو او هغه وروسته د زیړان نوي کلی په قبرستان کې خاورو ته وسپارلو. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان په خوست ولایت کې میش د وزیرستان کډوال یو ځل بیا د پاکستان پر چارواکو غږ کړی چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. له دوی څخه ځینو د اپریل پر لسمه مشال ریډیو ته وویل چې ژوند یې ډیر سخت دی او له پاکستاني چارواکو یې هم هیله ښودلې چې د دوی د ستونزو د حلولو لړۍ چټکه کړي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وای چې دا تا کالونو نه په کډوالۍ کې پراته دي. د واپسۍ مرحله یې پیل شوې خو تیزه شوې نه ده. د کم اختر پورې د ټول پاکستان ته ورستانه کړي. پسته حکومت نور د داخلو کې خپلې سیمې ورته کلیر کړي چې نور خپلو کورونو ته هم ولاړ شي. افغانستان څخه راستنېدونکي کډوال دا مهال بنو او خوشا کې کډې اډوي. دا تاخیل نیمایی او شوال دا حکومت پا وینا لا کلیر شوه نده. افغانستان خوست گولان کم که دا کالونو نامیشت مصطفی وای چه نور سخت ستړی شوی واپسی ده تیزا کدی. کالونای پا کڑوالای که تیر کدل.
میش کم دلا دا گولانو پا کم که خلق وی سر سوای دا دمیش سرا دریزی دا متول حد سینستا میش سخت پا تکلیبی میش تا لیشتینا نر لگی. میش تا سر دارا ری پیر بولا جی دلا لا دارا ری پیر بینشی دا پاکستان دو ری پیر دا افغانستان یواری پیر. بس و خیمه و نستا و کتو و نستا بانانگ کندولی که پروتایی تکلیبی نا گوشتی دی رمضان شریف گوشتای
یو بل کډوال میرال مداخل وای چې ستونزې زیاتې شوې نو ملکانه دې زر ورته پورا کړي او راستانه دی کړي.
د خپل کرینا د ضرب اعظم له امله وتلی وي پلامان پڅا میلا میرسا پر افغانستان ګلونو کې د ژوند تیروي. د لویې ستونزې مصیبتې تکلیفې سره مخامخ شوي دي. خصوصا په رمضان المبارک خو ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي دي. د ګرونۍ د لوسا او څک دمر سرمایه نه لري چې خپل ژوند په تیر کوم. نو موږ د خپل حکومت نه دغه اپیل ده چې کومه واپسې شریدو چې دا په تیزي سره وکړو. موږ ته د زر تر زر خپل وطن ته د ستنېدو سبب جوړ کړو.
د شمالي وزیرستان سیال کمیشنر شاهد علی خان مو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې کډوالو واپسی روانه ده. ورته هر ډول بندوبست کړی. د شپږو زرو نه زیاتې کورنۍ راستانې شوې. ډېر زر به ټول کډوال راستانه کړل شي. نوموړي دا هم وویل چې د دوی د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل هم روان دی. تما کړي چې خپلو سیمو د داخلو ته به یې هم زر ستانه کړي. ضرب اعظم عملیاتو لکابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې دا انتظامی په وینا د لسو زرو نه زیاتې کورنۍ په مختلفو مرحلو کې راستنې شوې او اوس یې د واپسۍ آخري پړاو روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته ورځیاست. د پاکستان د نورو سیمو په څیر د خیبر په جمرود بازار کې هم ولسی وګړي شکایت کوي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زیاتېدونکي بیې کابو کړي. دا چې په بازار کې ولسی وګړي او ځایي دکانداران د ګرانۍ په اړه څه وایي د فرهاد شینواري په رپورټ کې به واورو.
دا خپل یو سپیشل دو سوا ټماټر دو سوا.
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت یې کنټرول کړي. دې بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي
والله جی بازار کوئی خامے خاما خستلا و دام داسی قیمت ہو 500 نہ کم الون ہو جو کہ اٹو کہیں رمضان شریف کے خوئے منگ رہا تھا میں چار چار زول شی لار سے قیمت اشی بڑو شی چت شی تم در گیو پد با پد رہی بندی وی مس مجبوری دا بیا دا سبزی بندی کو جو رکھو بدلن بندی کو خو بیام نکی کی بار حال جگہ جی بیام لگی کی رجال خو ما خو پر جا کی چلے خو روک نہ کہن بیام داسی لکسڑائی
سرکاری نرخ نامہ چ راضی پدی بندی شامل شی کنا
یارا نہ تے بندی کی گیس خو دے جمرہ دا لوکا کی سر شوی نہ دا سبزی والا چ دار ټول چوک ته ټول دا خلته پیسې اخلي غبن چوي چې کوم برامات په باندې نه کېږي نار زونی کېږي او ما ته او ما پر یو شایم نه کېږي.
په دې بازار کې ځنې دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي. نو راځي چې د دوی خبرې هم واورو.
نامره تا وخلا
واجدا غټو سارو غټو پس دا نه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاتہ نہ دا خوڑے رگرانہ کنا
اندرخ نامہ لگی دلیا المنگ دا گرانہ بروزی
زمانوم زاہد اللہ ارمانی دے سبا دل دا پوخ سیر دے
نو نن روزی سنر خنوی
نن روزی نرخ دا ٹماٹر 200 دی بادرنگ 500 دی دا پیاز نی دا بسل روپے خرسے
تے ولی گران خرسے
بس ما تے سگوی تے گران خرسے جرمانہ منم کنا پما سگ ثبوت کی زین نامہ مطابق خرسم نخ نامہ راوڑا وے گورا او بیا بس پختنو کسے گدا منڈی کی گران دی
خالد
لکھلی
تاسو بیا ولی په دیار لسو روپے کیلو خرڅوي
مو خو بدولستیم سو مونږ لخپل راضی په دیار لسو خرڅو سره 500 روپے به زمنګ دی بس بدولستیم سو مونږ د کوچینا خلو کوچه د مونږ لاله مونږ وزن کو دلتا او بدل دی راز ونه خرڅو بدولستیم سو مونږ لغه راګه به درسو مونږ خرڅو
بادرنګ سیر په 50 روپے غون سیر په 1.5 روپے دا سره ټماټر په 1.5 روپے دا سره ټماټر په 1.5 روپے
اتی کولا لیکن ډیرو کارکرما جام کې خو کیلو اول نه پوخ سیر دی واده ورې د پوخ سیر خرڅو په 100 روپے په خور کې په 100 روپے کیلو خرڅه کې موږ ته په پوخ سیر په 100 روپے ورکو غنې ډیر بیان دی پروسه کال دا ټیم په 500 په 100 روپے مانډه ته ملاوي د سکه کال په 1500 په 1400 روپے مانډه ته ملاوي
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامې ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره څه باندې 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ ملاویږي او همدارنګ خواوشا 1020 سستا بازارونه یا ارزان بیا بازارونه هم لګولي چې شرطه به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزان بیا ترلاسه کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. د نورو دونکو لسنی بجې سوې دي د خبرونې په دوی مایک تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې تاسو ته وایو چې زموږ د دې غړې په سر کې خبرونه داو چې نن ټاکل شوی د پاکستان پارلمان د ملک لپاره نوی وزیر اعظم وټاکي. د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره غونډه پر دوی بجې پیلېږي. شهباز شریف پکې د اپوزیشن او شاه محمود قریشي پکې د تحریک انصاف نماینده. همدغسې تحریک انصاف د خپل حکومت ړنګېدو پر ضد بیګا د ملک یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه مظاهرې کړې وې. هغوی په خپلو احتجاجونو کې د ویناو پر مهال ویلي چې دوی به دغه راتلونکی حکومت چې دوی ورته له بهر راوړل شوی حکومت وایي ونه مني. او همدغسې نړیوال بانک وایي چې اټکل کېږي د اوکراین اقتصاد به د روسیې د یرغل له کبله سږ کال نیمایي ته راټیټ شي. اوس به خبرونه واورو د مشال مرکه کوربه ګلیاست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو د اوریدونکو مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده. د مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان رفیع الله کاکړ ملمه دی. رفیع الله تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه کوروم.
لکه قدرمن اوریدونکو ته وایم چې رفیع الله کاکړ په پبلک پالیسی ډیولپمنٹ او پولیټیکل اکانومي کې د دې سره کالر هم دی، دانشور دی، لیکوال هم دی او په سی پیک باندې کې هم کار کړی دی او د نړیوال بانک بلوچستان حکومت سره هم ځینې پروژې کړی دي. هغه تفصیل خبرې به او د هغه تفصیلات په اخلو. خو رفیع الله کله ښه نه زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو په بلوچستان کې کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زما تعلق په بلوچستان چې کوم پښتنه سیمه ده په هغه کې دلته یو ضلع ده کې لاله عبدالله ورته وایي چې د افغانستان د بارډر سره لګیږي. نو کل عبدالله کی گلستان یو تحصیل دی او زمر د کلی نه هم گلستان کاریز دی. نو داغه ځای سره زما تعلق.
او رفیع الله لومړنی زده کړې هم د خپل کلی نه کړې به گلستان نم کړې؟
جی بالکل، در پرم جماعت پورې ما زک په دلې په خپل کلی کې کړې دي.
او د دې نه پسته بیا کوټی ته رالی او کنه نور سیمو ته لاړ؟
د پرم جماعت نه پس بیا ز په بلوچستان کې دلته دا بورډنګ سکولونه دي، ریزیډنشل کالجز ورته وایي. نو زه په لورلای کې یو کالج دی، بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای نم دی. نو بیا د اووم جماعت څخه تر دولسم جماعت پورې ما یې د خیال ته وایي.
او لاغي روسو به تاسو عملی ژوند ته څنګه رالی لکه د زده کړو د مکملول پس؟
زده کړې خو نو داغه بعد د دولس جماعت بعد بیا زه لاهور ته لاړلم. لاہور کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سما بی اے آنرز وکئی او داغه دوران کی ز امریکا تم لاڑم او بیا د لاہور پس ز برتانیا تم لاڑم. نو ال تمیم یو تقریبا دونیم دوی کال زکر میل تو وکے. نو بیا داغه دا یو دری کال ما په لندن کې نو کری وک او یو څلور پنځه کال مخ کی ز واپس پاکستان تر عالم. نو بس بلې بیا خپل کار می جاری وساته.
په منځ مینا کې تاسو لوړ زکر هم مکړی په ملکونو وګرځیدلای او دا دومره هر څه مکړل څنګه محسوسوله په خپل وطن کې چې کوم تاسو کوم زده کړې کړې وي او کوم تاسو د بهر نه کوم تجربه یا زده کړې ترلاسه
کړې؟ د زده کړو چې کوم معیار دی یا د تعلیمي ادارو چې کوم معیار دی هغه خو یقینا چې کوم د بهر ادارې وي که په امریکا کې وي که په برتانیا کې وي نو داغه او په پاکستان کې چې کوم پونتونونه دي داغه په معیار کې خو ډېر فرق وو. نو هغه ما خپل کوشش داغه وکړي چې بار چې زه د کړې وکم داغه څه مکمله फायदा واخلم. نو الته چې دی هغه زده کړې صرف دا نه چې کلاس یا کتاب یا هغه د کورس متعلق زده کړې یا هغه زده کړې پر خپل ځای مهمه وي. ولته د نړیوال د نورو ملکونو سره خلک راغلي، ځوانان زده کوونکي د دنیا د بیلابیلو سیمو سره راغلي. نو داغه سره یو تعلق داغو سره تعلق ساتنګ خبري او اترې کول هغه هم یو ډېر لوی زده کړه ده چې شي په نور دنیا هم خبر شي چې څه روان دي هغه څه کوي موږ څه کوو. نو هغه غزده کوي چې هغه د کتاب سره نه ملاویږي. نو هغه هم د ګڼم چې هغه هم د بار د تعلیم د زده کړې یو لویه برخه ده هغه هم ولاړ. ګلستان تاسو راپورته شوي او دومره په لوی سکو تاسو هم پاتې شي او یم او ملکونه مکتل نو څنګه محسوسوله چې داسې یو سیمه نه تعلق تاسو لري چې هلته د تعلیم شاره کمه ده هغه کمه ده نو خلک وسنګه تاسو ته ستاسو ته به غبرګون څنګه اوس مننه داسې دی یقینا دا خو چې انسان څومره دنیا ګوري څومره زده کړه کوي نو داسې دی لکه دا سترګې چې رونیږي لکه انسان چې نظر نور زیاتیږي نو هغه خو هغه علم او هغه ایکسپوژر چې نور دنیا ویني هغه خو انسان ته ډېر زده کړه ورکوي او دا هغه سره بیا شعوري یا لا شعوري طور باندې انسان هغه زده کړې د خپل وطن سره د خپل سیمې د حالاتو سره د هغه مقابله په خپل ذهن کې کوي. نو ما ته دا شان خو به ما هم کتل دوه شان په دې دوران کې چې ما زده کړله چې زه هم دا د بار وسېدم د بار زده کړو دوه شان داسې و چې زموږ په وطن کې د هغه کمی و چې ما زده کړه او ما په خپل ژوند کې کوشش کړی دی چې دا هغه عملي کړم. یو د زنانو د ښځو د حقوقو په حواله سره ډېر په شدت سره ما ته دا احساس وسو چې موږ چې یو په دې کې خاص طور پر پښتنه چې ما هغه په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده چې دا ډېره شاته پاتې ده. که زه داسې ووایم چې 50 او 70 کاله در د مغربي ملکونه یا یورپ او امریکا خو لري چې دا نور په دغه ایشیا او په دې کې لکه هندوستان لکه سریلانکا دا رنګه ملکونه چې دي موږ دا غوسه هم ډېر وشاته وي خاص طور پر پښتانه چې دي په دا والا. نو یو د دې خبرې ما ته په ډېر شدت سره احساس کېدی. بل یو عمومي احساس ما دا د خارج ژوند هغه هم زده کړي په سیاسي ډګر کې دلته هغه نو که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې د پښتنو خصوصي مسله نه ده دا د ټولو مسله ده چې سیاسي اختلاف رائے یا پر یو خبره باندې د اختلاف رائے طریقه کار چې دی نو هغه زموږ د خلکو نه دی زده زموږ خلک چې دي په هغه کې ډېر سختي ذاتیاتو ته ولاړ شي او د اختلاف رائے طریقه کار چې دی په یو سیاسي میدان کې نو هغه هم هلته زده کړي چې اختلاف رائے چې دا ډېر نارمل او بلکې د یو صحتمند بیانیه د پاره ضروری خبره ده. خپلته د اختلاف رائے طریقه کار په ډېر درناوي سره خلک کوي نو دلته چې دی اختلاف رائے چې دا هغه دستي د ذاتی تعلقات او انا مسله ته جوړي دغه دوا ډېر غټ فرق ما ولیدل او ما کوشش دغه وخت کړی دی چې په خپل ژوند کې هم دغه څه سبق واخلم. ګرد نړۍ ګرځېدلې رفي نو کوم داس یو کتاب یو لیکوال دا خبره کول ډیر لکه غو غوندی ګران هم بی چې ستا کوم کتاب ډیر زیات خوخته دا ګران سوال دی. ولی کتابونه چې دی چې څومره لیکو پړ انسان کوي هغه مره د خپل لا علمی احساس ورته کیږي او دا احساس کیږي چې دا علم څومره لوی سمندر دی نو دا خو چې څومره زه وایم هغه مره ډیر راته پاتې دی نو دا د کتابو ویلو سره نو بیا کتاب هغه د خوشی کتاب هم بدلیږي رابدلیږي. لیکن بیا هم که ته دا سوال کوې نو دوا کتاب زه چې ذکر کوم زه په خپل فکشن چې کوم په دغه کې موږ وایو فکشن یو نان فکشن نو فکشن زه دومره نه وایم او افسانوي مواد زه کم وایم. زه تاریخ و سیاست و اقتصاد و ترقی و پسماندګي پر دې باندې فلسفه و په دا باندې زه ویل کوم. نو په دې حواله چې دی یو زما ډېر پسندیده چې زما خوښ کتاب دی هغه دی جسټس انصاف دا د هارورډ یو فلسفر دی مایکل سینډل نومیږي. نو داغه په حواله دا مشهور ده چې په ژوندۍ فلسفرانو کې چې کوم ژوندۍ دی په یوویشتمه پیړۍ کې چې ژوندۍ فلسفران دي نو دا مایکل سینډل چې دی د دنیا تر ټولو غټ ژوندۍ فلسفرانو کې ګڼل کیږي. نو هغه بنیادی طور پر دا کتاب پر دا لیکل دي چې دا غلط او صحیح څه دي د دې پیمانه ته د انصاف چې کوم شي ته موږ انصاف وایو هغه موږ پر کوم بنیاد وایو او دا د چا انصاف چې کوم شي زما د پاره د انصاف مطابق دی ستاسو د پاره هغه بې انصافي ده. نو زما دروغ ستا د پاره رښتیا دي، زما هیرو ستا ویلن دی. دا انصاف پیمانه به څنګه د دې تعین به څوک کوي؟ نو دا ډېر ښه یو ژور یو د فلسفې په لارې د انصاف د غلط د شو بد فرق چې دوی د هغه باندې یو بحث دی، یو ډېر ښه کتاب دی. نو یو دا زما پسندیده کتاب دی. یو بل چې دوی هغه ځوانانو دا خې ډېر ذکر کوي لیکن ډېر کم خلکو ویلی نه یې، نو هغه چې دوی دا موږ ورته وایي پولیټیکل اکانومي کې ډېر مشهوره کتاب دی چې دا وای نیشن فیل چې
ناکامه کیږي،
نو دا ایس ای مغلو رابنسن لیکلی دی او دا هغه هم بنیادی خلاصه دا ده. او دا زما خپل فیلډ هم دا هغه دی، زه په دا شانو کې ډېر دلچسپي لرم چې دا ملکونه دا وطنونه دا معاشرې دا ټولنې خو خدای تعالی تقریبا په یوه صلاحیت پیدا کړي دي، په صلاحیتو کې دومره فرق نه یې. نو بیا ولې داسې دي چې دا په زراو کلو بعد د سفره بعد څه قومونه څه وطنونه ډېر مخته تللي دي او ځینې قومونه وطنونه ډېر شاته پاتې شوي دي؟ نو دا ډېر یو مهمه سوال دی. نو دوی کوشش کړی دی چې په هغه کتاب کې د دې جواب ورکړي. دا هغه د نن دغه په حالات کې چې وستاره چې دغه دوا کتاب خو زما ذهن ته راځي، دغه څه خو دی خو دا دوا زما ذهن ته راځي.
مشال مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان او لیکوال او دانشور هم دی، رفیع الله کاکړ میلمه دی. یو وړک شندمالو هغې سره خبرې تر جاري ساتو، خو یو وړک شندمالو د دبي وروستو به بیا هغې سره خبرې کوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د امیر وسو رفیع الله کاکړ سره خبرو ته ادامه ورکو. رفیع الله کاکړ، تاسو په خپل خبرو کې یو خبره مثال امر کو، د خبرو کې د کتاب حواله هم ورکړه او تاسو سپیشالټی یا ځانګړتوب هم پدې کې دي. تاسو د روډز سکالر هم یې او تاسو په خبرو کې وی دي چې وطنونه یا هیوادونه وطنونه ولی ناکامیږي، دا غي باوجود چې دونه صلاحیتونه لږ موجوده حالات ته ورا شو، پښتنو د سیمې چې کوم حالات دي د دې ته څنګه ګوري تاسو؟
یقینا حالات خوزه کاغه په پاکستان کې پښتانه دي که په افغانستان کې، خاص طور پر په افغانستان کې. نو هغه ته زه په دا نظر ګورم چې هغه خو ډېر په دنیا کې په نړیوالو کې تر ټولو چې پات در په در کم وطنونه هیوادونه دي په هغه کې پښتانه شمار کیږي. زه اکثره دا خبره کوم جو موږ پښتانه کله کله د خپل تاریخ سره زیاتوب کوو او دا انګریزانو دا اورینټلیسټ رایټر شوز ور په جنو کې دا هیستوري راواچول چې پښتانه ډېر باتور دي، پښتانه ډېر میلمه پال دي. نو زه اکثره دا خبره کوم چې موږ نه در چا ډېر میلمه پال یو، نه موږ در چا ډېر باتور یو. او دا خبرې چې موږ د زینو سره وباسو، هغه په دا چې دا موږ ته یو هغه انفلیټډ سنس آف نیشنلزم، یو د مبالغه پر بنیاد جوړ یو د خپل شناخت دغه تصور راکړی دی. داغه نتیجه دا ده چې موږ نن په دغه غلط سلوګنز باندې د دنیا چې هر څوک یو ځای شخړې یو جنگي چې دای بس بیا د پښتون پر ملا ټکی ستای او هغه استعمالي او موږ استعمال هم شو. نو زه دغه خبره کوم چې نن په یوشتمه پیړۍ کې دای نه جوړي، دای مرزونه هغه نه جوړي چې په دنیا کې مکمل قابل علاج دي. او د افریقا په غریب ملکونو کې هم تقریبا هغه نه جوړي یا ختم شوی دي یا د هغه سم مرګونه کم شوی دي. په پښتنه سیمه کې تر اوسه د قابل علاج نه جوړي سره مرګونه شروع دي. زموږ د انساني ترقی
هر پولیو مثال تاسو خبره کوي، بالکل
د پولیو مثال دي، نور نه جوړي سره نظمر مثال دا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہوتا بھائی بخش وکوا دا اگر دغه دی چې دا شنی چیز او کی دی دا د زنانی
او د زیګون او
او صحت دا کی په دنیا کی پر ټول زیات په اولو درو څلور نمبر او کی د بلوچستان راځي په کیس مر پښتنه سیمه او افغانستان چې کوم جنوبی کندهار او هلمند و دا جنوبی افغانستان راځي. نو دا دا هغه شان دي چې دا رنګه چې ته اره پیمانه را واخه د انساني ترقی، نو پر هغه ډېر د نړیوال سره ډېر شاته پاتې شوی. دا هغه باوجود کته د یوام پښتون سپشتنه وکي مل پخپل زینو کې دا چې تصور جوړ کړی دی چې مر د دنیا تر ټولو بہادر هم یو او غیرتمند هم یو مل مپال هم.
رفیع الله کاکړ تاسو په دې خبرو کې لږو کړی چې تاسو بهر زده کړې وکړې درې کال او بیا لندن کې درې کال تاسو کار وکړلو او سلور کال به شی بي تاسو پاکستان ته راغلی یې. زما ذهن یو خبر وته و تاسو په کم کم څوک پاتې شی بي په بلوچستان کې او په پاکستان کې دن.
مهرباني په پاکستان کې خدا سي دې زما کوشش راي چونکه زه لیکو پړم کوم او لیکو د دې سره نو زه سرکاري نوکری نه کوم.
ها
زه چې دی دلته چې دا کومې بین الاقوامي ادارې دي لکه ورلد بینک لکه یو این ڈی پی او دا سودا چې دا د حکومت پاکستان یا صوبایي حکومتو ته چې کوم کومک ور کوي د گورننس په حواله د تعلیمي نظام په حواله چې دا نظام به څنګه ټکیږي نو زما سپیشلایزیشن دا دی چې زه نظام ټک کوم. چې مثال که ته ماته وایې تعلیمي نظام دی د بلوچستان نو زه به د هغه پره مطالعه کوم هغه ګورم چې په هغه کې څه مسلې دي بیا زه د هغه تشخیص کوم او یو دغه راباسم چې دغه د دې لاره ده. نو دا زما سپیشلټی نو دا د ورلد بینک یا دا نورې بین الاقوامي ادارې چې دي د هغو چې کوم کارونه دي نو هغه سره زه کومک کوم او حکومتو ته که هغه حکومت پاکستاني که بلوچستاني هغه ته یو لار ولیکه ورشایم. نو زه په دې حواله تر اوسه د حکومت پاکستان سره ما کار کړی دی. موږ د 2018 کې د پاکستان قومي سلامتي پالیسي ور جوړه کړه. دا هغه بعد زه د حکومت بلوچستان سره د ورلد بینک پروجیکټ په پاره کې کار کوم. نو موږ په سی پیک پبلک پرایویټ پارتنرشپ تعلیمي نظام د ازمر چکم ترقیاتی بجټ دی د دې استعمالولو چکم طریقه کار دی هغه سمول دغه د پاره ډیټا او مواد جوړول چې کوم علاقو کې ضرورت یا ضرورت را مختصي نو داسې مختلف کارونه دي چې هغه ما په مخه اخیستې دي دا تازه خود هغه د ورلد بینک پروجیکټ سره کار
دی. سی پیک خبره تاسو وکړه په دې باندې ډېری خبرې شوې دي او که مونږ تازه خبره تاسو نه واورو چې لکه هغه پخوانی خبرې خو خلکو ټول اوریدلې دي مغربي لاره ده او مشرقي لاره ده دې ته زیاته ګټه رسي دې ته کم رسي که لږ اسان ټکو کې زموږ دې اوریدونکو ته ووایه چې د سی پیک ګټه به د پښتنو سیمو لپاره بلوچستان لپاره د افغانستان ته خو وروسته راځم چې هغې پراسپیکټس بیا څه دي که نه څومره ده.
داسې دی د سی پیک باز چې دی دا خو ډېر پیچیده او اوږد باز خو زه به داسې په لنډو ټکو کې دا ووایم چې موجوده چې څنګه سی پیک باندې کار شوی دی یا ارادې ورته شته نو په هغه کې د بلوچستان که بلوچي سیمه ده که پښتنه سیمه ده هغه ته داسې خاص ګټه نه رسي او د سی پیک که لږ څه ګټه رسي اول خو د سی پیک اوورآل داسې غټې ګټې دا اوس چې کوم حالات کې په دې کې نشي رسېدی که لږ څه ګټې بیا هم رسي نو هغه چې دی د پاکستان هغه ښارونه چې هغه آلرېډي ترقی لري پر مخ دی
پاکستان
او لکه کراچی دی لاهور دی
فیصل آباد
نو هغه ته که څه ګټه رسي نو د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا او د فاټا و دغه سیمو ته داسې خاص ګټه نه رسي.
دی کې د تاسو د قبایلي ضلعو هم خبره وکړله په تاسو ډېر ژور دیوانی څېړنې هم کړي دي مقالی هم لیکلی دي تاسو د پاکستان د لوی لوی چې کوم ورسپانې دي ډان شو نیوز شو دغې لپاره لیکل هم کوئ تاسو موضوعات باندې دي باندې څنګه ما وویلې چې ژور نظر لرئ قبایلي سیمو لپاره څومره دا ارزښت لري دا که ګټه یو لحاظ ته یو غاړې ته پرېږدو ارزښت خبرې بي
سی پیک چې دی لکه ما چې د ټول فلال د بلوچستان پښتنه سیمه او قبایلی علاقې چې دي دا خاص سی پیک ودی ته ګټه نه رسي او دوی چې دي د سی پیک چې کوم اوورآل ډیزاین جوړ شوی دی په هغه کې دا سیمه ګس راځي نه او بیا په دا سیمو کې چې هغه ماروزی حالات دي د ترقی په حواله په بلا حواله هغه دومره مخ ته تللي نه دي چې ګس دا سی پیک کې دوی څه کوشش وکړي هم نو هغه به دوی چې دا سیمو ته یو ګټه ورسیږي هغه ډېر غټ انویسټمنټ غواړي ډېر د دا سیمو ترجیحي بنیادو باندې کار غواړي چې هغه سی پیک
افغانستان دې سره څنګه استاد غلری پاکستان یو خواهش هم لري چې په دې کې افغانستان هم ورګړ کړی په دې سی پک په پروژو کې. دا پراسپیکټ څومره هدا پوری لکه دا قابل عمل دی او آیا د سره بس ګټه ورسی یغی ته هم
افغانستان دا څه دی چې مادر ټول د سی پک پاس جوړ دی دا یو چا کانسپټ باندې سر نه کې خلاص په پلند ټوکی کې زدا وای مول افغانستان کې خدا سي دا چې تر څو پوری امن نشي را او امن د ارزي امن نه پایدار امن دایمي امن چې نشي را نو افغانستان کې سی پک یا بل داسي د اقتصاد په والا غټ کار مخته تک امکان نه لري. نو چې داسې امن راشي هم د افغانستان رنګ ملک شي په سی پک غډي نو پاره کې دا ګوره د چاینا د سی پک چې هغه بنیادی فلسفه ده هغه د یو کاروباري کمپنی رنګه ګټه دغه بنیادی اصول دی چې مرته د ګټه ملام شي. په دا کې صرف هغه ملکونه په سی پک یا د بی آر آی انیشیټیو کې ګټه ترلاسه کوي شي چې هغه خپل اندرونی دومره صلاحیت لري چې دوی د چین رنګه ملک سره یو کارخانه یو کاروباري تعلق جوړ کړي او پاره کې دوی هم ګټه ترلاسه کړي. نو دا زه نه وینم چې افغانستان دا صلاحیت لري یا پاکستان لا هم نه لري. نو په دارنګ ملکو کې سی پک چیز کیږي چین راځي په دې ملکو کې خپل ګټې ترلاسه کوي ودوی ته هغه پورونه ورکوي چې په هغه کې د چین خپل مفاد وي او مادنیات په افغانستان کې اوس په مادنیاتو کې د دې زیاته دلچسپي ده. نو هغه مادنیات به وباسي ودوی ته به څه دغه مادنیاتو د لیز په مات کې په نور مات کې پیسې مورکي خو د افغانستان معیشت یا اقتصاد پر دایمي بنیاد د سر نه راپورته کیږي چې هغه مادنیات ختم شو بیا کې څه څه پرته دي. هغه پدا چې د افغانستان چې ترڅو پرې دغه خپل خلک دغه خپل کمپنیانی دغه خپل خلک په دې کې شریک نه شي هغه هم ځکه کړ نه کې و هغه هم د چنایانو سره ټکنالوژي ترانسفر نه کې و سکلز و هنر نه کې ځا نو دارنګه پروجیکټونه بیا واغوته د دایمي ګټه نه ور.
د بشل مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تخړه ځوان او دانشور لیکوال رفیع الله کاکړ ملمه دي یو ولکشن د مالو او د دمیر صوبا نو مولي سره خبرو ته ادامه ورکو.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د زمیر سو رفیع الله کاکړ سره په خبرو ته ادامه ورکو. رفیع الله کاکړ لګو دې هغه تر شو موضوع ته مستاج کوم فیلډ دی او په دې کې تاسو یو خبرې یو نشاندهي وکړه د تعلیم په اړه معنی تاسو په خپل هم صوبایي حکومت ته او بیا په ځانګړي توګه بلوچستان حکومت ته د نړیوالو ادارو سره کار کولو پر اساس معنی هغه ته مشورې ورکوي بلوچستان کې به په کومنګ نور سیمه هم راوالو د تعلیم شرط څنګه ګوري او هغه نیمګړتیاوي کوم ګورو په خوانی حکومتونو هم د تعلیم لپاره ډیر زیات کار کړی وو کمپاین یې شروع کړی وو خو هغه وباتی تاسو وباسي نور کوم دسي محرکات دي چې هغه تاسو په نظر باندې هغه خندان دی هغه جوړیږي.
بالکل په تعلیم په حوالہ دا چې دی حوالہ دا خبره زما مختر اوړل غواړم چې بیا بلوچستان او فاټا خاص طور پر بلوچستان په تعلیم په حوالہ سره د افریقا چې هغه ډیر درپدر ملکونه دي تر هغه هم ډیر وشافي په دنیا کې چې کپینځه یا لس تر ټولو پسماندا شاته پاتې شوی ملکونه د تعلیم په حق لدی نو د بلوچستان چې با په هغه کې راځي په نه په ټوله نړۍ
ښه
اوس د دې محرکات کې شته محرکات زه دوه درې غټ محرکات تا مخ ته ځم بنیادی محرکات دلته دادي چې کوم د ریاست وو د شهري تعلق چې دی داغه پمیان کې د سیاسي ګوندو وو په لار چې دی دا تعلق جوړی شي بیا هغه تمه یو منډیټ ورکو کده تعلیم پاکلی کده صحت پاکلی هغه عملي کوي. دلته دا ټیم مسله دا ده چې دا سیاسي نظام دومره کمزور دی دومره ولسوي ټکولسوي دی سیاسي پارټیان کمزور دي چې د تعلیم د پاره په بلوچستان کې هم دا ټیم د وسایلو کمی نه ده.
ها
دا ټایم تقریبا په بلوچستان څنګه صوبا کې پر یو کې پر یو ماشوم د حکومت بلوچستان دا ټیم د شپږ سره درته زره روپۍ د یوې میاشتې خرچه کوي شپږ راته زره روپۍ دلته د یو ښه پرایویټ سکول د میاشتې فیس دی.
ها
لیکن زمرد د کشنان اول خو په سل کې سلويشت کشنان چې دی هغه سکول ته ځي پته کشنان سکول ته ځینه ده سره نو دا پر ټول دنیا کې هایست اوټ اف سکول چلډرن تعداد چې سکول لږ نه دي چې په سل کې پته کشنان نه دي دا سلویر چې دي په دې سلویستو کې چې دی ډیر کشنیان سرکاري سکول ته ځي، دا لس چې پاتې شو په دا لس کې تقریبا شپږ پرایویټ سکولو ته ځي، دا څلور چې دی مدرسو ته ځي.
ښه،
نو دا خو اول دا د شپېتو مسله، دا شپېته چې سکول ته نه ځي دا خو دا خبرې د ډابېس نه څه ووته لا خو پاتې شو. تر ټولو نو مسله دا ده چې دا کوم سلویست ماشومان سکول ته ځي، که دا مدرسو والا مرو باسو نو دا شپږ دېرش تقریبا ماشومان چې سکول ته ځي دا هم زده کړه نه کوي. دا سکول ته برای نه هم دی په سکول کې دوی زده کړه نه کوي چې راوځي په یو شی یونیورسټي کې د دې اکثریت ته داخلي نه ملاویږي، او دا په مارکیټ کې چې کوم د جاب زو د نوکری چې کوم صلاحیتونه دا غو په کار دي هغه صلاحیتونه نه لري، نو دا ډېری پریشانی خبرې دي. د دې وجه چې شته وجه دا ده، اول چې دلته دا کمیونټی چې دا یا خلک چې دي یا سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم د تعلیم څخه صرف د ټیکیداری او د نوکری یو محکمه جوړه کړې ده، او په دې کې خلک هم ګناګار دي، خلک هم ملوث دي. مثال پبلک چې
ماشومان خپل ډیمانډ
نه کوي، مندي پلرونه سیول سوسایټي دا ډیمانډ نه کوي چې زه ورته وګورم چې زما سکول کې استاد حاضر دی، زما په سکول کې درس او تدریس سلسله شروع ده، زما سکول ته کوم سہولت پکار دی چې زه ورکم. نو دوی په دې کې دلچسپي نه لري، دوی په چیش کې دلچسپي لري. دوی د ایم پی اے ته وایي چې ماته نوکری راکړه، ماته ټیکه راکړه، ماته د سکول بلډینګ راکړه. په ټیکه، په بلډینګ او په نوکری کې ټوله دلچسپي لري،
خو په د خپل د ماشوم د مستقبل په اړه باندې هغه لري نه دومره لیواله وته نه دي. رفیع الله کاکړ صاحب، د پروګرام وخت هم راسره لنډ د پای شیبي هم دي، د پښتنو ته چې کوم ورپیخي مسلې دي، چیلنجونه دي، سیدا ډیر زیات دي، او زه خو تاسو نه په دې معنی نه ګرمو ما چې راته ټول راته په یو ځای راغونډ کوي کنه، خو چې کوم ډیر مهم دي هغه حل لپاره تاسو څه نظر، تاسو څه نظر دي؟
زه خو بس دغه دوه درې خبرې مخ ته ږدم چې غټ در ټولو غټ مسله. اول د پښتنو تر ټولو مسله چې ده د قبایلی سماج، تقریبا ډیر د پښتنو ستونزې چې دي هغه د قبایلی سماج سره تړلې دي، او په دنیا کې شاید هغه آخري غټ یو قوم پښتانه پاتې دي چې هغه تر اوسه ټولنیز ژوند چې دی هغه پر یو قبایلی طریقه باندې جوړ شوی دي، تر اوسه ژوندی پاتې دي. نو د قبایلی سماج کمزوري کېدو، د قبایلیت کمزوري کېدو دوه درې لارې دي. اول خو یقینا تعلیم د یونیورسٹی پورې، هایر ایجوکیشن پورې تعلیم چې دی دا روایتي شناختونه کمزوري کوي، او دویم چې دی د اربنایزیشن، څومره خلک د کلی د ژوند څخه وځي په ټاونز کې، په شارو په کې وتیږي، او نو الته چې دی دا قبایلی تور طریقې او رواجونه دا کمزوري کیږي. نو د قبایلی سماج د دې تر ټولو غټه مسله اول زما په فکر دا ده. دویم د پښتانه چې کوم د تاریخ، د مذهب چې کوم د دې پوهنه ده، او د مذهب پر نامه چې هر وخت دی استعمال شوی دی، یا دی ولی دردا دومره کمزوري دي چې په داسمه کې چې یو خړې چې چا د مذهب پر نامه یو چارواکی پکار وی، نو پښتانه ورته حاضر وی. نو دا د دې تر دویمه تر ټولو غټه مسله ده. نو پاغه والا ما په خیال دوه درې شان پکار دي. اول په دا پښتونخوا وطن کې چې په زرا او په تعداد کم از کم ډیر څلوېښت زره مدرسې په پاکستان کې په دا پښتونخوا وطن کې دا مدرسو په حق له دا یو غټ یو جامع پروګرام غواړي چې هغه کې د وفاق المدارس وو، د سیاسي ګوندو تر مابین دا داسې مسله ده چې پر دې تر اوسه موږ واپس کې به سره غاېدلې نه وي چې شل زره مدرسې هم شي، او دا د کال یو مدرسه لکه زده کوونکي را فارغي، تا سره د کال ته اندازه ولګو چې څو لکه ځوانان د کال فارغي دي، دا خواران بچی دي. نو دا چې مستقبل نه لري دا به خامخا دغه کار کوي چې دلته یو جنگي دی بورځي چې دا جنگ وکړو. نو دا د دې یو مخنیوي په کار دی، او دا د ټولنې پر لیول، پر سیاسي لیول یو غټه مکالمه، یو ډایلاګ واړي، او دا یو مستقله او یو فیز وایز رو برو د دې یو حل په کار.
اخیره کې ځوانانو ته څه پیغام ورکوي؟
ځوانانو ته خو زه دغه پیغام ورکوم چې په چې څوک درسونه کوي، تعلیمونه کوي، هغه پر خپل تعلیمو پر دې فوکس کوي، د غلامۍ څخه لار خلاصېدو او خپل ذهني ازادي تر ټولو لار چې دا غشي ذکر ده. او دویم دا پیغام ضرور ورکوم چې کڅوک د وطن په حواله فکرمند وي، د خپل وطن ترقی غواړي، نو هغه بغیر سیاست نه شي کېدلی. بغیر سیاسي طریقه کار باندې چې دوی د وطن ستونزې نه حل کیږي، نو په سیاست کې د فعالیت وکړي چې کوم ګوند د دوی د نظریه تلل دي دا هغه په لارې دي په خپل وطن، په خپل کلی، په خپل شار، په خپل کور په حواله سره یو اکټیو، یو ژوندی کردار دی ادا کړي، بجای ادا چې دوی ریسیپینټ شي او چې بچه دوی ته څوک یې دی هغه کوم نه.
رفیع الله کاکړ، ډیره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل او د خپل د ژوند خاطرې او تجربات هم راسره شریک کړل. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
ډیره مننه کور دان
د مشال رادیو قدرمن اوردو په مشال مرکه کې مو د رفیع الله کاکړ خبرې واوریدلې. دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغاړو. خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.